د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیح زه بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړوم. لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی، په باجوړ کې بمی چاودنی لړتل یو تن وژلې او بلې جوبل کړې دي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې خبرداري ورکړې دي چې په ملک کې د سپتمبر تر 9 د سخت بارانونو امکان دی. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي هیواد یې له امریکا سره اوسم مثبتې اړیکې لري. اوس بشپړ خبرونه. پولیس چارواکي وایي په باجوړ کې بمی چاودنی لړتلر یو تن وژلې او بلې جوبل کړې دي. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډیو ته ویل چې د سپتمبر پر شپږمه دا چاودنه د خار تحصیل د بایی چینې په کوثر کرکټ میدان کې سوې ده. د نموړي په وینا ماین پمځکې کې شخکړل سوی او هغه مهال چاودلې چې هلکانو هلته د کرکټ لوبه کوله. پولیس وایي امکان سا چې د مرګ جوبلي شمیر زیات سي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په جنوبی وزیرستان کې میشت افغان کډوال وایي خپل هیواد ته د ستنېدو تیاری نیسي، خو د پاکستان حکومت ورته د انګور اډې پر دروازه هیڅ ډول سهولتونه نه دي ورکړي. د دوی یو مشر حاجی عبدالحنان د سپتمبر پر 15 مشال رډیو ته وویل چې د پاکستاني حکومت د امر پر اساس خپل هیواد ته ځي، خو باید اسانتیاوي ورکړل شي. د کوز جنوبی وزیرستان په وانه کې د تانی مشر عالمگیر مسید وایي ستنېدونکو افغان کډوالو ته انتظامی چارواکو سہولتونه ورکړي دي. دی وایي په انګور اډا کې خیمه ورته لګولې دي او که پر کډوالو په لار کې شپه راځي نو هلته وخت تیرولی سي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اګست تر 1.5 په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو وخت ورکړی وو چې د مهاجرت کارت لري. د هغې نېټې له تیرېدو راهیسې په زور د داسې کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام مرکزی ادارې نن او سبا د ملک په یو شمیر سیمو کې د سختو بارانونو خبرداري ورکړی دی. یادې ادارې د سپتمبر پر 15 پر خپله ویبپاڼه په خپره کړې خبرداري کې ویلي دي چې د سپتمبر له 16 آن تر 9 د ملک په جنوبي سیمو کې د زورورو بارانونو امکان دی. په بیان کې ویل سوي دي چې په دې ورځو کې په پنجاب، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او ګلګت بلتستان کې پر یو شمیر سیمو خو په سند صوبه کې د پراخو بارانونو اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د بونیر، سوات او صوابۍ په ګډون په یو شمیر سیمو کې له خونړیو سیلابونو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پراخ سیلابونه راغلي دي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د سپتمبر پر 15 نوښته قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د وروستیو شمیرو لمخې په سیلابونو کې په مجموعي توګه لږ تر لږه 840 اتیا کسان وژل شوي دي او 1001 نور ژوبل دي. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر پر 8 په بلوچستان کې د ملتپالو ګوندونو لخوا د اعلان کړي هړتال ملاتړ کړی دی. د تحریک انصاف مشرانو دا اعلان د سپتمبر پر 15 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی له غونډې تر بایکاټ وروسته د اسمبلی مخې ته په هغه غونډه کې کړی دی چې دوی ورته ولسی اسمبلی نوم ورکړی دی. په دې غونډه کې په منظور شوي قرارداد کې راغلی دی چې دوی د بلوچستان نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا په بلوچستان کې د سپتمبر پر 8 د اعلان شوي پیجام هړتال کلک ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې بلوچستان نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او یو شمېر نورو د سپتمبر پر 4 په کوټه کې د یو خبري غونډې پر مهال اعلان کړی و چې په بلوچستان کې به د نامنۍ پر ضد د سپتمبر پر 8 په ټولو صوبه کې هر ډول ټریفیک بند وي. دا له هغه وروسته ده چې د سپتمبر پر 2 د کوټې د سریاب سړک په شاواني لوبغالي کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ د پخواني مشر سردار عطاالله منګل د 4 تلین تر غونډې ختمېدو سمدستي وروسته ځانمرګ برید سوی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. د افغانستان په کونړ او شاوخوا سیمو کې تیر شپه یو ځل بیا زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریکټر په کچه 5.2 بلل دي. یادې ادارې ولیدي چې د دې زلزلې مرکز د اسداباد لویدیز ته 40 کیلومتر لري او په مځکه کې 10 کیلومتر دننه وو. د جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې د زلزلې ټکانونه ان په کابل کې هم محسوس شوي دي. تر دې مخکې هم د سپتمبر پر 14 او 15 هم په کونړ او ننګرهار کې پر لپسې زلزلې راغلې وې چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي وو. دا زلزلې د اگست 1.5 تر زورور زلزله وروسته رامنځته شوې دي. د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې په هغه زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپي شوي وو. د هندو وزیر اعظم نریندر مودی وایي هیواد یې له امریکا سره اوس هم مثبتې اړیکې لري. نوموړي د سپتمبر پر 16 پر ایکس پاڼه لیکلي چې دی د هند او امریکا د اړیکو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احساساتو او مثبتو ارزونو ستاینه کوي. نوموړي ویلي چې هند او امریکا اوس هم ډیر مثبت، هر اړخیز او نړیوال ستراتیژیک ملګرتوب لري. دا لږ وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې دی به تل د نریندر مودی ګریوی او د په وینا هغه ډیر ښه وزیر اعظم دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې امریکا او هند ځانګړي اړیکې لري او د هغه په اړه د پریشانۍ هیڅ اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې شای هند یا پر چین بایللی دی. او رسته خبر د لوبو، پاکستان او افغانستان سبا د کرکټ د درې هیوادونو ترمنځ د سوي سیریز پایلو وکوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 8 او د کابل پر 9 د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پیل سي. دا لوبلړۍ یا سیریز د کوربه متحده عرب اماراتو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د اگست پر 9 پیل شوی و. پاکستان او افغانستان په څلور لوبو کې درې ګټلې وې، خو متحده عرب امارات ټولې لوبې بایللې وې. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورتونه به واوري. په جنوبي وزیرستان کې میشت افغان کډوال وایي خپل هیواد ته د ستنېدو تیاری نسی، خو د دوی په وینا د پاکستان حکومت ورته د انګور اډې پر دروازه هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. یو ځایي فعال وایي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام مرکزی ادارې له نن څخه د سپتمبر تر 9 په یو شمېر سیمو کې د سختو بارانونو خبرداری ورکړی دی. خلک وایي هیله لري چې سیلابونه لا پسې زیات نسی.
سب لوگ یہی دعا کر رہے ہیں کہ زیادہ سے اور زیادہ نقصان نہ ہو اور خدا نخواستہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو.
د افغانستان په کونړ او شاوخوا سیمو کې تیر شپه یو ځل بیا زلزلې ټکان راغلی دی. خلک وایي له ویرې خپل کورونو ته نسی ستنېدای.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. مزو د خبرونی لومړی موضوع ته اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. د هغه کډوال دي چې د مهاجرت کارډونه یې لرل، خو پاکستان وخت ورکړی و چې د اګست 1.5 په خپل خوښه ووځي، کنه نو له هغه وروسته به یې په زور باسي. په دوی کې د اګست 1.5 پورې پاتې شوي کډوال اوس په زور ایستل کېږي. له دوی څخه ګڼ شمېر په جنوبي وزیرستان کې هم میشت دي. دوی وایي د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنېږي، خو هلته پاکستاني چارواکو ورته هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. بل پلو د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې دوی تر خپل وسه د دې کډوالو د اسانتیا لپاره ګامونه پورته کړي دي. د مشال رېډي خبریال اشتیاق مسید یې نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان ضلع کښې میشت بې اسناده افغان کډوالې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت چارواکیو له طرفه انګورډه سرحدي دروازې بنې څه سهولت نه دی ورکړی شوی چې په وجه یې دا کډوال افغانستان ته د تګ په وخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس په ضلع کښې د افغان کډوالې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي:
ملاقات خاطر باندې دلته 1500 ستاسو دکانونه دي ماجرو او دلته کورونه دي شراکتونه دي دوستی دي دا پیو ورځ نه کیږي پیو میاشت نه کیږي تاسو مهرباني وکړئ یو اقتصادي وفد جوړ کړئ هغه به موږ ته دا فیصله راوکړي چې دا د تاسو فیصلې د دکانونو یا د تجارت یا د شراکت برابری
د انګورډا سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی محب وزیر په سیمه کښې د افغان کډوالې مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي: خود سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیٹی تونے مشر عالمگیر ماسید ویائی چا وان کڈول تا سہولت ورکڑائی شوائی دائی چے دوی پا آرام سر خپل وطن تا لوڑ شی سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د افغان کډوالې مشرونو د پاکستان حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع نه خپلې سیمې افغانستان ته راون کډولې ته سہولت ورکولې د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان د قدرتي فتونو پر وخت د انتظام مرکزی ادارې له نن څخه د سپتمبر تر نهمی د ملک په یو شمیر سیمو کې د زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. یادی اداری پرون په یو بیان کې ویلی دی چې په پنجاب، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان کې په یو شمیر سیمو او په سند کې شای پراخ بارانونه وسی. دا په داسې حال کې ده چې په پنجاب او سند کې وار له مخه سیلابونو ډیر خلک اغیزمن کړی دی. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي.
پاکستان او هند چې گاونډي خو د یو بل مخالف هیوادونه دي، دواړه سیلابونو ځپلي دي. د سپتمبر په 15مه هم په پاکستان کې د لویو سیلابونو له امله د کورونو په چتونو د بند پاتې شو خلکو د موندلو لپاره ډرونونه کارول کېدل. د پنجاب قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر عرفان علي کاټیا په ملتان کې خبری غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې ملیونونه خلک یوازې په پنجاب کې سیلابونو اغیزمن کړي دي.
فکر شیئر کروں تو بائے ناو جب ہم بات کر رہے ہیں
اس محل کا زدار قام لتاثر شریکم دروس پور کلچ مخ خبر کو لبد مرغا پٹھول پنجاب صوبہ کی نگدی درزر نہ سو یو پنجوس کلی سیلاون لاند کڑی دی مونگا تھ دیش لکا پنزا ویازر اشپک سو ولس کسان لسلب زپلو سیمو استلی دی.
اسی طرح 38,75,617 لوگوں کو ہم ایویکویٹ کر چکے ہیں.
بلخوا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هم د سپتمبر په 14 ځای خلک د خپل جزوی ډوب شو کورون څخه د رسیو او کشتیو په کارولو سره وستل کېدل. کشمیریان د پله پسې بارانونو وروسته راغلو سختو سیلابونو زیانمن کړي دي. د بډګام یو اوسیدونکي شوکت میر د سپتمبر په 14مه لرسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې ډېرې کورونا اوبو لاندې کړي دي.
مکان ابھی پانی کے نیچے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ پیڈی تو چاروں طرف
کورونا ڈوب شوی دی. او تاسو لیدل شئ چې ټول فصلونه تر اوبو لاندې دي، هر څه ویجاړ کړی دي. تاسو دا د هر چا په مخ لیدل شئ، هر څوک ډیر اندېښمن دی. موږ یوازې دعا کوو چې نور چاته د سر او مال زیان ونه رسیږي.
سب لوگ یہی دعا کر رہے ہیں کہ زیادہ سے اور زیادہ نقصان نہ ہو اور خدا نہ خاصا کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو.
دغه راز هم د سپتمبر په 14مه د هند په هماچل پردیش ایالت کې بیا یو شمیر کسان د ځمکې خوېدو په پیښو کې وجل شول او ځنې لا هم د ملبو لاندې بو. پر دې سربېره د هیواد په مختلفو برخو کې سیلابونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی او لارې کوڅې له اوبو ډکې دي. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د سپتمبر په 15مه قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په سیلابونو کې 8,400 کسان وژل شوي او نږدې 1,200 نور ژوبل دي. د پاکستان د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي نږدې 40,00,000 خلک سیلابونو یوازې په پنجاب کې اغیزمن کړي دي. دغه راز په هند کې هم لسګونه کسانو سیلابونو وژلي او ملیونونه یې اغیزمن کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. چې کله سیلابونه راسي نو ورسره د صحت د چارو پوهانو په وینا یو شمیر ناروغي هم رامنځته کیږي. په خیبر پښتونخوا کې هم تر پنجاب او سند وړاندې یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې لا هم په ځینو سیمو کې اوبه ولاړې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د چارسدی د صحت له څنګه له افسر وسیق الله سره خبرې کړې دي او ډاکټر وسیق الله څخه پوښتنه کړې ده چې د سیلاب پر وخت کمې ناروغي کېدای سي په خلکو کې خبرې سي.
تقریبا دا درې مسلور میاشت دا زیاتره سیمو کې د سبي باران نه دی وبو ولاړې سیلابونه دي. نو د کې د کم کوم ناروغو د خورېدو خطرې کې مختصر موږ زموږ اوردونکو ته ویږي غټ غټ ناروغي وي.
دا سي دي چې د باران سره یا د سیلاب سره چې کم بیا مرزونه خوريږي لکه واټن مون ډیزیزز دي، نو پاره کې د ټولو نه زیات تر چې دي مونږ دلته کې چې کم مونږ فیس کو او مونږ ترازینو پاره کې چې دي نو لکه موږ چې دا ټایفایډ فیور یادو نو دام چونکې د دې روټ آف ترانسمیشن چې دی د پخلا باندې ځکه نه
ټایفایډ فیور مطلب میادی ته بوته کې شیبرته
وای دغه شاند هپټایټس اے چې دی د زیړې چې دی کنه نو هپټایټس اے چې دی د خپل په ترو باندې ځي دا شان کو مونږه وګورونو دا ګیډې دا ډېرې زیاتی بیماری چې کم دی اغا دې قسمه سیلاب میلاب کې زیاتیږي د دین علاوه چې دی نو بیا د سرمنې دا بیماری زیات تر چې دی نو دا ټولې په دې دغه سیلابونو د اوبو سره ځکه چې دا اوبو خو په مختلفو ځایونو باندې را تیر شي او ځان سره ډېر نور شیزونه عمر وړي نو په مرزونو کې خو چې اوس دې وخت کې کې مینو دا غټ غټ یو څو د غری چې دا موږ فیس کوو ورسره
جی ډاکټر صاحب تاسو کې د سرمې بیماریا خو ظاهر خبر ده هوا خراب شي یا په بو کې سړی ګندو ګرځي دا نور ناروغه چې تاسو یې دا سنگ لګي دا اوبو نه لګي کنه دا بو هوا کې سړی لګي سنگ
دا دې دا سیدی کنه چې لکه اوس کومه د دې روټ آف ترانسمیشن مطلب چې دا وجود ته ځي سنگ نو دا دې د تلو لار چې نو د خلې په ذریعه ځي څنګه چې موږ وایو کنه چې لکه دا 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 پولیو نو که تاسو خیالي نو هغه هم د یو کس په امتیازو کې ډاکو امتیازو کې هغه وایرس لاړ شي هغه شی چرته ګندره ګنده شي بلې خوري اخلې ته لاړ شي دغه شان د هپاتایټس اے چې کم دی نو د دې روټ آف ترانسمیشن چې دی نو هغه د مخلې پس درو دی دا شان کومه شیبره ته به یاد کو نو هغه اوم شه دی نو د دې په درو دی باقی چې کله بارانونه اوشي نو ظاهره خبره ده هلته کې اوبو درېږي او چې کوم ځای کې اوبو درېږي نو هلته کې زیاتر د ډینګي چانسز چې دي دام سیوا کېږي دغه شان دې سره سره بیا ملیریا چې کوم دی نو هم سر روچت کی چونکه دا خو ملیریا انډیمک ایریاز دي ملیریا دلته کې بس عام تر باندې ملیریا خو وي نو هغه چې دی نو لکشانې اغم سر روچت کی
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ڈینگی تاسو خبرو کوم خو اور چیزنه ضلعو کې ډینګي کې سونو راغلي بلکې تاسو ډیسټریکټ چارې ده خو پکې ټول زیات اغیزمن را نو آیا د ملیریا کې سونو راغلي دي کنه
ډینګي چې کوم نه کنه نو دا د چې دا کومو ټیسټ کو کنه را ان اس 1 اکثر کو نو دا ان اس 1 دا سیدی چې دا د کراس ریاکټیویټی نو راوي لکه ایون ملیریا کې هم د سره اغلخت اثر په درازي دغه شان ټایفایډ فیور کې نه ته اثر په دغه باندې دغه شان چې کنګونیا چې کوم وایرل انفیکشن هغه کې هم دا داسې راځي یلو فیور کې ایون دا چې دینو دا کېږي دا ان اس 1 پوزېټیویټی وي ملیریا چې دا نو ملیریا بلډ پکچر کې وګورئ نو بالکل سیم ټو سیم لکه څنګه چې د ډینګي بلډ پکچر دی چې موږ وینوالو ټیسټ کوو بیخي عمده قشان چې کوم دی د ملیریا اوم وی نو د ملیریا او د ډینګي دا کو انفیکشن کیږي کله نو اکثر دلته کې چې چاته داسې ډینګي په ان اس 1 باندې حضورینه چې ارکاسته موږ په ان اس 1 باندې که په ان اس 1 باندې موږ ډایګنوز شروع کوو نو زما خارج په پاکستان کې وسو کوم نه غني بچپنی دغه بجدا ته 80% دغه چې کم دی زموږه ډینګي دا اے سیمټومټک کیریئر دی او 20% کې موږ ته دا شی زونه مخې ته راځي
سیمټومټک کی مطلب ښکاری نه خو پکې
او ښکاری نه هغه کې ایس قسمه سیمټمز نه خو کو چرې دغه ماشه راشي د ایډیز ایجپټي او دا چک اولګی نو دغه ماشه چې کله انفیکټډ شو نو دا ماشه چې سو پورې سور لسر د خود د په وجود کې د دغه ماشه دغه وایرس دغه وشي بیا چې دا ماشه چې دی دی د تقریبا یو میاشت زندگی دا ټوټل خو دی ترو اوټ دغه یو میاشت د چې کم لایف سپین دی 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 کې انفیکټیو وی دی چې سو کم خوري تک لګای هغه ته د غزي نو بس میاش دی ژوند دی وی او میاش د لسو کم مخه لوره لوازی وډک ورکې او بچ ټک لګای مسړې به انفیکټ کیږي
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږ یست اوریدونکو د افغانستان په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې تیر شپه یو ځل بیا د زلزلې ټکان راغلی دی د امریکا د جیولوجیکی سروي ادارې ویل دي چې د دې زلزلې شدت 15.2 دا په داسې حال کې ده چې د اگست پر 13مه په کونړ او شاوخوا سیمو کې راغلي زلزلې تر 2200 زیات کسان وژلي وو. د هغې زلزلې متاثر شوي خلک وایي چې دوی اوس هم خپل کورونو ته له ویرې نسي ورتللی. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وایي هر نوی ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندی کوي. دوی وایي خورا ویریدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولې دي. د علم رسندویه درو غواړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناه ستونزه یې حل شي. په همدې حال کې وزیر رضاکر نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره او اندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسي ګمنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځای کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 11مه د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90 ودانۍ په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 11مې له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2مه هم د ریختر په کچه 5.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدیده د سپتمبر په 4مه د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 5.6 درجې وه. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
مشال ریډیو ته غوږیست. دې زلزلې نه یو پلو پراخ ځاني زیانونه اړولي، بلکې داسې کورنۍ هم سته پکې چې د کور لویانې ټول وژل سوي او یتیمانې پاتې سوي دي. په دې بل رپورټ کې په دې اړه اورو چې پر هغو ماشومانو څه تیریږي.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زما معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونی زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنهاخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسېدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله مونږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې مونږ خپل سترګې وغړولې نو مونږ په روغتون کې یو. هیڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. یان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي. هیڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دی ولایت کې یو شمیر زاکرانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان سفید جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز دی والوکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې دې څوک نشته دی، چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللی وو، خو پلار یې په بل کوم کور کې وو چا سره مېلمه وو. هغه چې راوړی وو پښې زخمي وه او نور زخمي وو او ننګرهار کې وو په یو روغتون کې وو.
د کونړ اوسېدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پښین زاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ چې ده هغې کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي او په ننګرهار سې تمه کې دي او نور کورنۍ غړي مله پیدا نه کړه. یو ترې په پاکستان کې دی، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ما ته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کې یم، لوړ کې سره کمزې کېم او در روانې م، نه پوهېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونې داسې مهال دی چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلدرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوګو زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پال جوړه شوې وه ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بالکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 13 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زنې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، چې کله د 2018 کال د اګست پر 15 طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سو، نو له افغانستان څخه په لسګونه زره خلک ووتل چې اروپا او امریکا ته ولاړل. داسې ریپورت دی چې په جرمني کې په تیرې څه موده کې په پناه اخیستونکو کې تر ټولو زیات شمیر د افغانانو دی. صفی الله ستانکزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
سږ کال په جرمنی کې 13,909 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمیر د هغو 1,00,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 1,00,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وې، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیب د سیو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان اتباعو وې او په کې لږ تر لږه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. له دې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره له دې چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2023 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیض اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحق ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسئلو او دوسیو ته له پام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک د سهولتونو د نشتون له کبله سر ټکوي، په پکتیا ولایت کې درې داسې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي چې د خلکو لپاره پای ته رسېدلی دي. دغه پروژې د اریګیشن یا د کروندې په برخه کې دي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د حسن خیل په سیمه کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ د اقلیمي بدلون سره د مقابلې د پروژو په چوکاټ کې د اوبو یو نسبتا ستر چکډیم، د څو کاریزونو پاکاري او اساسي ترمیم، همدارنګه د سربندونو د جوړولو په برخو کې درې پروژې پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یو تن قومي مخور ملک نعمت الله مشال راډیو ته وویل د دې چکډیم او نورو اوبیزو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ځای کې د سیلابونو د زیانونو کچه لږه او د اوبو له سرچینو به د خلکو دایمي ګټه اخیستنه ډیره شي.
کره اته مرات موږ دغه غغ کړی چېم کړی دا چې دا یو دی بارانو وبرته جی پی جی سی د دینو کولاو بور سره جدار ته جی پی جی سی دلته څو ګټې دي دی وبو ست اور سره رجګي او په دوم قدم کې دمزه کې سی سیلابو لمن زبړي دی غو مخه ونی ورسو ځکه په خړوبول کېږي خلګو ته دی زراعت لنګار له هرې نگانه ډیر مفید او ډیر فائدمند.
د پکتیا د زرمت اوسیدونکو زیاتوي په دې ځای کې د دوی د آبادی او د کرنې د پرمختګ تکیه پدې ده چې د دې ځای د وبوشته سرچینې مهار شي او د ځای کې دوه مخېونی ول شي. قومي مخور محمد نبی خان وایي
مګر د غوښتنې ټول دی وبو په سطح باندې مګر ځخته ډیر احتیاج او محتاج دښت دغه څه ولاړ دي. د دې د پرشت څومره امکانات مخسر کیږي داس نشي یو ده. د دې په څنګه شاوخوا نور دي داس دي شولګټ په سیمه کې هغه مخکنی بیل ترمیم غواړي چې هغه ډیر جوړه ده د څه وخت چې د ملي په وسط په وخت کې عربی لار سره یو اوس ماته ده مګر دې ضرورت پر اشد ضرورت دی لرو.
د زرمت د حسن خیل اوسیدونکو ول په خو د دوی دا وب تر ډیر ځای کې دي او یوازې ځانونه دوی ته متوجه وو. خو د یاد بند لوبوبه دوی دایمي ګټ اخلي. د زرمت یو بل اوسیدونکو معلم محمد انور ول
وګو مهار چې صدر به صدر مېستې مو وګو دا چې پالت روان دي نه مهار کې دا باید ترجمه شي کېږي زمي په وخت او دوه مختدا غدي زمه کې د ساتي وګو راپورته کوي دا بل برخه ده او دریم موږ تل ته وګو چې ذخیره شي موږ بیا سپورت ورکو مقصد دغه چې وګو ګټ افستل شي ذخیره دي وګو ذخیره شي.
بلورې ته د پکتیا ځایي مسؤلین بیا د نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو لخوا د دا ډول ولسي پروژو تطبیق ګټور بولي او په دې خوښي څرګندوي چې هغوی په دې برخو کې غوښتنې منلي او دوی سره یې همکاري کړې ده. د اوبو او انرژۍ رئیس مولوي محمد کریم فاتح وایي
دلته سي دي ان دي سي موسسې لخوا او همدارنګه شرکت کندو شرکت له موږ سره ډېر مطلب ښه همغږي وکړه او دا پیسې او دا لګښت په ډیر خجې باندې ان شاء الله وس نو الحمدلله دیغه نور هم د غژمنه مسره کړی د ان شاء الله انده بمغه هم ریګریشن پروژې مثلا هغه نور کې مثلا هم در سره تطبیقو.
یاد دیوی زرمت د پکتیا مرکز گردیز پل ویدیس که لحق و لسوالی ده چه کرنیز و حاصلات و لکه میوو غلودانو او ترکاری ده کخت و حاصل لپاره مساعد ازمکه او ده اوبو گنی سرچینی لری. خب یا هم ده اوبو ده بندونو سربندونو استنادی دیوالونو پخو کانالونو او چکدیمونو ده کمخ لکه بله ده ازمکو دیر برخه دایمی نکرل کیگی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع مومندو کې سیلاب ځپلي وایي کورونه او فصلونه یا سیلابونو وړي دي. دوی له حکومته د موضوع غوښتنه کړې ده. بلخوا د مومندو د پرمختیایي کارونو چیرمین او د اسمبلی غړي محبوب شاه مومند وایي اغیزمنو ته به موضوع ورکوي. نوموړی وایي چې سیلابونو کوم سړکونه وړي دي نو هغه به هم ډیر زر ورغول سی. تفصیلی د شانواز ترګزی په ریپورت کې
د مومند سیلاب ځپلې حکومت غواړي دوی سره باید د ودانی او کاروندو د لنګیدونو پس مالی مرسته وشي. دوی وایي چې ډیر کم شمیر کې ځینو خلکو ته خیمه یا ضروری پلاستیکونه ورکړل شوي خو نور ورسره هیڅ مرسته نه دي شوي. د سپتمبر په 2 مشپه بارانونو د بره مومندو ساپو او په کو د مومند کې میچنه سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه کړي چې هغه ته نه یوازې ولسی ودانه بلکې په پرچاوي او سوبانغور نومې سیمو کې د کانو کارخانه هم ودرولې چې له ولاړې دي. د ساپو تحصیل وسیدونکو او سماجی کارکونکو فردوس خان ساپه مشال رډیو ته وایي هغه ته د خلکو ګڼ شمیر تاوانونه شوي.
کندارو کې دا سیلاب راغلی و دلته ډېر نقصانات شوي دي. په دغه کې به درې کلی هغه ډېر زیات دغه نه متاثر شوي. دغه کې داخله ده دویم کلی پکې خاخ بازار دی. دا بازار دې تاسو کتلی شئ بهي غټه علاقه ده. دریم پکې درې سری نیمې وکړې دي او د دې خلکو هغه انحصار چې کوم دی هغه په زمیندار باندې دی. یعنی ځان له خپل فصلونه کوي او دغه د کروندې چې کوم هغه موسمي سبزیني دي هغه ځان لګري. نو دغه هغه کوم سبزیني چې دي په لوی باغات هغه خو مکمل 100% له منځه تللي دي. دې چې کوم د وګړو کویان او هغه هم د منځ ته لي خراب شي ویلي. نقصانات تاسو د ودانو ویلو نو کمرې د سي کورونه په کشته دي چې هغه د اوسېدو قابل نه دي.
په کوزه مومند کې د میچنه ځینې کلی لکه کادو کور شیرانو او پرچاوي کې سیلابونو کورونه هم ړنګ کړي ولې تر ټولو زیات تاوان کروندو ته ور کړي. د عرب خان نومې اوس پینګری کروندګری هم کرونده خراب کړي خو د کور بد شوي.
د هرڅ سره په سیلاب رااله مندل ته بس دې زمنګ دې ځاړه کړی دې خپل کې دې کې کورونه مونږه وړي دي دیوالې غورځولې دي دغه کې غورځولې دغه دو اچھا کې یو کور خراب کړی دې زمنګ غلطه پاغه طرف ته ټانټي وې دې تاسو کورونو طرف ته دالته جوړک جوارو به هغه ډک جوار یو ګرځ جوار یې زما وړي دي.
پرچاوی نومې سیمه کې د کانوګان شپیر کارخانه دي چې یو پکې د رحیم شاه مومن هم ده. رحیم شاه مشاد رډیو ته وویل هر یو کارخانه کې د پیندی وشتونو تر د دیر شپور مزدوران کار کوي که کارخانه ولاړوي او کروانه دوی ته تنخوا ورکول د کارخانه دارو په ذمہ ده.
پرشاوی کې تقریبا 45-50 فیکټری نه دي. مطلب کارخانه دي په پرشاوی کې او په سبانخوړ کې تقریبا د تعداد د اتیو فیکټری نه زیات تقریبا 80-90 فیکټری نه دي په سبانخوړ کې. زموږ له سیلاب راغله نو په زما خیال نه دي چې په فیکټری نو کې دغه یو تاوان خوشوي دي چې کارخانه د ودرې وځي بند شي وي او اوس فیکټری نه بننه لکه وبو ولاړ دي خټول نه.
په مومند کې څومره ودانې ړنګې شوي یا بیا څومره کرونده خرابه شوي د کمشتري انتظامیه د دفتر وویل شو چې دغه معلومات لا هم غونډېږي. نو بیا دا چې د ځپلو شویو سره بیړنې مرستې شوي او راتلونکي کې به ورته د تاوانونو موازي هم ورکېدی شي. مشال رډیو هم دغه پوښتنه د مومند دپاره د ترقیاتي کارونو چیرمین او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند نه کړي.
بل پدنو نن د 12-13 کیسه هم تقسیم کړله او یو یو کیس تقریبا د 90 د یو د کورپو پورې کیس شي. کنه بل چې کوم جایز کیسونه وو کاغذ اگریکلچر سائڈ بانی کاغذ کورونا پر سائڈ او کاغذ روڈوں پر سائڈ اگر ټول منځان سمینشن ک انشاءالله دا چا د کورونا د کړی کورونا ساله بول ورکو ک چا مثال فصل خراب شوی د فصل لغول ورکو.
محبوب شیر مومند هم ول کوم سړکونه چې سیلاب وړلی هغه په څنګه څه ډول واپس جوړ کړي چې د ولستګ راته په اوس وخت کې ممکن نشوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر پښتونخوا د چارسدی او منصیری ضلع د فصلونو پیداوار ښه کولو او د اوبو د ضیا کمولو لپاره هلته په خاوره کې د نمی کچې معلومولو آلې یا سویل موئسچر سینسرز لګول شوي دي. د دې په مرسته کروندګر په جدید ډول معلومولی سي چې فصل یې په څه وخت کې څومره اوبو ته اړتیا لري. دا سینسرې د غیر حکومتي ادارې انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ لخوا لګول شوی دی. د مشال ریډیو خبریاله خلدانیاز په دې اړه رپورت لري.
د غیر دولتي ادارې انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ چارواکي کفایت زمان مشال ریډیو ته ویلي د آبادی سیوا کېدو او موسمیاتي بدلون د وجې د هیواد کې د اوبو کمې ورستر بلا سیوا کیږي. دی وايي پاکستان یو زرعي ملک دی او فصل دپاره اوبه ډېری ضروری وي. ولی کچری فصل ته په وخت او مناسبه مقدار کې اوبو ور نکړل شي نو د سره پیداوار باندې ښکارا اثر پریوزي. کفایت زمان وای د خاورې د نمی دغه سینسر سره کروندګر د دې جوګه شوی دی چې په وخت او مناسبه مقدار کې فصل ته اوبو ورکړي.
او زمیدار تل تک لایټ لگی دلی هغه ته پتو لگی چې دې ټایم کې تاسو فصل ته د اوبو ضرورت کو نشتا. نو دا چې موږ ګورو نو او ستن تقریبا موږ ایت دو درې او بخور چې دینه غبط شي دا چې موږ د اوبو دغه موشي او بل دا چې د اوبو راځینې ظاهری خبره ده او بو چې کل استعمالي نه باغی باندې هغه بیجلی باندې پمپ کوي یا په ډیزل باندې پمپ کوي سو علاقو کې یا په سولر باندې کې نه خرچه چې دغه کم شي او د فصل پیداوار چې دوم سیوا شي. اوس په چې کم موږ په دې باندې ریسرچ کړی دغه مطابق تقریبا 20 نه راوالي 25 فیصد دای په پیداوار کې سره اضافه کیږي. پیداوار کوالټی مخې یو کې اضافه هم کیږي او دویم دا چې د اوبو بچت چې لنغه تقریبا د 20 نه 25 فیصد پور کیږي. فلکس ټاور موږ لګول یو په موږ په مردان کې لګو یو موږ ماسیره کې لګو نه دي سر موږ ته پته لګي چې زموږ د فصل سمرو بخارجي د استعمالي سمره او د کې اوبو سره چې دین دی پیداوار سمرو ورکی.
د خوري د نمای د تناسب د سنسرو کې سلویخ 400 او سلویخ مانسهره کې لګول شوې دي. د 400 یو کروندګر مشال ریډیو ته ویلي سګالی دی لوجی د سټابری پیداوار کې اضافه شوه دا.
زمانم عبد الله د 400 سرکی سره تعلق ساتم. جی مونږ پلار پونی کې ذمہ داریانو او د سنسر نمخ کې خبره بدرته کوم چې وبو بوي نو مونږ نه پاسل نه ور کولې. جی مونږ ته پته نه لګیله چې پاسل دې ټیم کې وبو غواړي یا نه غواړي او چې کله به پاسل باندې بوم سیوا کړی نو پاسل به خراب شو. جی دوی ما ته په پروري کې سنسر لګو او بیا چکن دے رو رو داغی نما سٹارٹ واغست تو پسل داغی پا مقدار با میو بومر کولی داغی پا طریقہ چلی دم نو ماشاءاللہ آغی منگل خر ریزلٹ راکو. مثال پا طور پسل منگل خو سٹابری و نو آغی منگل خر پیداوارو کو دے سینسر.
کسو هم کروندگر دغا جدید سینسری گتوری بولی ولی پوهان وای تر طولو اول باید کروندگر د موسمیاتی بدلون اثراتو او ددی آلو صحیح استعمال باندی پو حکڑل شی. په موسمیاتی بدلون جوړ نظر لرونکو اکمل خان وای د دې هیواد کروندګر جدید آلو باندې پوهاوی نه لري. جدید ټکنالوژي کسوم د وخت ضرورت ته خو پوهاوی نه بغیر کروندګر د دې څخه ګټي نشي پورته کولای.
چې کم سړې ایکستنشن سرویسز کوي کدا ور سره پیرل ډیولپ شي نو بیا دا ډیر دا ښه اکټیویټی دا او کدا پیرل ډیولپ نشي نو بس سنسر یو لگی دی یو اقوا دی خو یو پروگرام بو شي بیا به سیستم روان شي او دا بیا چې کوم دی بیا واپس مکه ځي. زمونگا غټه مسلې دا دي چې یمونگا دا ټمپریچر دونه زیات های وی په سمر کې او چې اکثر دا سنسر چې کم دی نو هغه بیا هغه زبکی سره چې کم دی دا هغه ټمپریچر د وژنم هغه پروټیکټډ نه نو هغه بیا غلط ریډنګم ورکول شي نو د دې لږ دغه چې کم دی نو ډیولپمنٹ اف ایچ آر چې موږ ورته وایو چې زمیدار پوها اول ډیولپ شي نو بیا هغه ټیکنالوژي استعمال چې خکول شي.
کفایت زمان وای دوی د کروندګرو نه علاوه د زراعت او پبلک هیلت او اوبخور محکمو چارواکو ته هم وخت په وخت تربیت ورکړي چې د غشان زیاتو کروندګرو ته ګټه ورسی. خالدانیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان په خوست کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پر اړینو وسایلو سنبال اکیډمۍ جوړ شي. دوی زیاتوي چې په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیز مرکزونه نشته. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل نور حال راکړ.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال راډیو ته وویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دلته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سنبال ځوانان په لویو میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي،
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار به ورنه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل،
نو موږ ډیر خوشحالهږو دلته موږ اکاډمۍ جوړه کرکټ ډیر زمينه برابرېږي، داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د اکاډمۍ سره. چیر د اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي په کلو کې روخ کرکټ نه شي سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي. اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي کوچون وي هغه ډیر کوماکي سنس کې.
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکي هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې له شتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل،
به دا زیات ارتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت په دې معنی چې اکاډمۍ کې هم دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړې روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو دا بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په ښار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، په رحمتوري مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پارک په مسائنه لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشي کولای.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې ځینې سرکاري روغتونونه شخصي کولو پریکړه کړې ده او دا به پرایویټ ټیکداران یا غیر سرکاري سازمانونه چلوي. په دې کې زیاتره هغه روغتونونه شامل دي چې د صوبې په لرې پرتو یا قبایلي ضلعو کې وي او پکې یا ډاکټران کم وي او سهولتونه کم وي او یا د نشت برابر وي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا تیز حکومت کال 2020 کې د یو قانون لاندې دا پریکړه کړې وه چې د خدماتو معیار ښه کول او ولسته اسانتیا ورکول په غرض به 85 سرکاري روغتونونه په پبلک پرایویټ پارتنرشپ شخصي کولی شي. خو هغه وخت یوازې 19 شخصي کسانو یا غیر سرکاري سازمانونو له دغه روغتونونه ورکړي شو. ولې د نورو نوټیفیکیشن اوس صوبایي حکومت د اگست میاشت کې وکړل. د صوبې د ډاکټرانو سازمانونه په دې پریکړه نه دي خوشاله چې ولسته به علاج هم ګران شي او بیا وړاندې نه دا نظام په دې ناکام شوی دی چې کی حکومت فنڈونه هم نور کوي او دا ټیکه دران سره چکل فند کم شي نو بیا د ډاکټرانو تنخواګانې په میاشت میاشتنی وي. د ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر اشفاق چې خپل هم یو سرکاري روغتون کې کار کوي مشال لیډو ته وایي
دا په داسو کې شتا په کوهستان کې دا په باجوړ کې شتا په رغزو کې شتا هلته دا یو فیلډ پروجیکټ دی. فیلډ پروجیکټ په دې دی چې دا خو ټیکه داران دي که ټیکه دار لتا پیسې ورکړي خو دغه بدلو چلی هسپتال کدي ور نکړي هسپتال درلنه چلی. بل خبره دا ده چې دا دور دراز علاقې دي. په دور دراز علاقو کې دا ټیکداران داسې یو کې چې ډاکټران بوزي چې درې لکه تنخواه درکوم څلور لکه درکوم بیلته تر شپږ شپږ میاشتو پورې تنخواګانې بندي اخر کې هغه ډاکټران پرېږدي دوی نور دقه شانتې واخلي په دقه چل ول کې دوی هسپتالونه چلی. نو دا بالکل هم دا د عوام مفادو کې نه دی. په هغې کې مسله دا اوشي چې په هغې کې اولس نه پیسې زیاتې شي. مطلب د عام د لارج مثال بدل درکوم چې لا ایم ټی آی شوی دی هغه چې پرایویټایزم نه دی خو 15 کاله مخکې په 10 روپۍ پرچی وغوس په 500 روپۍ باندې دا
تا چې شنونکي څه نظر لري. خبر کے خبریال زاہد مینوخیل چتیر سو کلونا سے صحت محکمہ اور رختونوں پر موضوعات و رپورٹنگ کبھی وہ چدہ ڈیرا غور فیصلہ دا خو یواز یو مسئلہ پکی دا چی حکومت پر ذمہ وار کم فنڈونا دوی تور کول وی ہا ذمہ وار زنی وقت نہ پورا کی گی.
عوام مت پکی فائدہ دا تم تا سو گورے پرائیویٹ اسپتال چی بہترین چلے گی اخلاق پکی دوائیں پکی خ ڈاکٹران پکی خو سرکاری خو غٹ اسپتال کو اگے کی دا سجنا نہیں منگ چ کم او قتل دا نور لس اسپتال نو دا کی صرف دا پیسو مسئلہ چ دا راضی حکومت پ ٹائم پیسے نہ ور کئی اروائز سیدھے دا بہترین اسپتالوں دی چې صوبائی حکومت نو سر امداد کم نے خو اسپتالوں نے چلی گی. دا غ اسپتالوں نے چې دا په سرکاري انتظام کې نه چلی گی. دا لری لری علاقو کې دی قبایلی ضلعو کې دی کپېخور کې دی مثلا نمتنو اسپتال لے گاړه تاجک ته نه کوي اسپتال لینو دل کچره ډاکټران هم نه او نور سٹاپ هم نه. نو دا یو ډېر خو فیصله دا دی کې بدای چې حکومت ته دی کې کم سرکاري ملازمین دی دا غي تنخواه به صوبائی حکومت نه راځي او باقی چې نور کم پیسې دی نو هغه ون لائن بجټ چې دی اسپتالوں د ورګي پدی پدی دوایا نه لګ خلیق او دا اسپیتالونه بخپل برتین کولیش.
تا چې حکومت او داسیت محکمه په دې ببل صدر اجلري او داسیت محکمه ویان عطا الله خان مشال لیډو ته وای چې داسې خبره نشته چې ګنې اولسته علاج بګران شي بلکې مقصد د دې اولسته غوره او معیاري درملنه سہولت ورکول دي ځکه حکومت د فندونو د نشوالي لوځي په هر یو روغتون کې یا په هر سرکاري محکمه کې ځنې ضرورتونه په وخت نشي پوره کولی.
ډیر خلکو ته دا یو غلط فهمي ده چې دا کم پبلک پرایویټ پارتنرشپ کې نو بس دا بلکې هداسي شي چې څنګه ضرورتی یا تا حکومت سره فند نوی حکومت ډیر سجنه پخپل نه خلی نه غسته نشي یا دومره فند وسره په غټیم کې نه او عوامو ته فیسیلیټیشن ورکول مقصد نه په پبلک پرایویټ پارتنرشپ کې لړ شي.
دا دونه چې نه ولاندې هم د سبي په قبایلی او نورو ډېر پرتو ځلو کې دغه پریکړه شوې ده او روان مې چې کوم اسپیټالونو د شخصي کول یا پبلک پرایویټ پارتنرشپ کې د ورکولو پریکړه شوې ده پکې د پیښور په شمول ایبټ آباد مانسیرا چترال ډیر اسماعیل خان ټانک بنو کرک وزیرستان اپر چترال ہنگو اور نو ریوش میں ضلع شامل دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخاور.
دا مشال ریڈیو دا.